السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی دوام وکړي. د امریکا یو پوځي پلاوی ترکیه ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا او نور مطالب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جوزجان ولایت چارواکي وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي، او یوې امریکایي محکمې له شمالي کوریا څخه د یو امریکایي محصل لپاره چې د شمالي کوریا په بند کې مړ شوی د 501 میلیون ډالر تاوان غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکروریان سیمه کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 10 زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ییز برید تېر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېد. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي د دې ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه، او وروسته هلته څو کسان څو پولیسې ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی متربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدانما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یوه خبر پانه کې دا برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې لیکلی دی چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموی ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. UNHCR پرون په یو خبر پانه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي چې 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دا ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,500 اړو کسانو ته د نقدي مرستو په ویشلو بوخت دي. لازا دی راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامي له کبله د مړو شمېر 303 کسانو ته رسېدلی. د دې هېواد د طبیعي افاتو ملي اداره وایي له 1400 زیات کسان په دې تسونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سمندري طوفان یا تسونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي افاتو پر ضد ملي ادارې ویلي دوی شکل دی چې خای یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزوړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. اویا کلن شهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د شهرودی لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. شهرودی د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ایران د قضایه قوې مشري کوله. او په واشنگتن ډی سی کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارمبیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 501 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو لږ وروسته مړ شو. راپورونه وایي د دسمبر په 24 نیټه د امریکایي محکمې دا پریکړه تر ډېره سمبولیکه ده، ځکه داسې کوم میکانیزم نشته چې پیونګیانګ د دې تاوان ورکولو ته اړ کړي. اوټو وارمبیر د 2016 کال په جنوري کې شمالي کوریا ته د یوې ډلې سیاحانو سره د سفر پر مهال نیول شوی و. نوموړی وروسته له دې چې له خپل هوټل څخه د یو تبلیغاتي پوستر په پټولو تورن شو په 15 کاله بند محکوم شو. لا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باوری چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به لکه څرنګه چې پلان شوی دی دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي ځینې دولتي ادارې لکه د تیرې پیړۍ چې وي د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
هغوی وایي چې د افغانستان ملش پیاسم پیړۍ کې ده او دوی یو ویستم دی. زه وایم ملش د افغانستان یو ویستم پیړۍ کې ده، اداره پاتې ده، اداره باید اصلاح شي.
د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپل سره شپږ پنځه غلامان راوستلي وو، خو بیا یې دمخه ورته کړي وې چې موږ به تختي باندې فشار اچو تی غاړه مو پیړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پنټاګون یو پلاوی په روانونې کې ترکیه ته ځي، څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زمن کاکله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف دانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې. د سټار اینڈ سټرایپس خبرونې د رپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړی تاسو امریکایي سرتیری یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یي مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدې چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، زیاته یې کړه که چیرې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ارزښتونو دفاع کولی شي او په دې برخه کې دوی کومه اندېښنه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې حکومتي سرچینې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي درې میاشتنی ځنډ خبر ورکوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکړی. له کابله واصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسل کې چې تر دې مهاله سلويختو تنو په ولسمشیزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشۍ انتخابات به د وري یا حمل په یو درشمه نیټه ترسره نشي. په افغان حکومت کې وي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پر ورځ از راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرح وړاندې کړي چې له مخې به یې ولسمشیزې ټاکنې د حمل د یو درشمې پر ځای درې میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څو ورځو پورې په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشیزې ټاکنې به د حمل په یو درشمه نیټه وشي او کنه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره را ما شروع کردیم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وایي مشورې مو پیل کړې دي او هیله لرو چې نن شپه ناوخته او یا هم سبا ته په دې اړه د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشورې په دې دي چې درې ورځې کېږي کمیسیون آماده دی او په ولسمشیزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره سلويختو تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړې دي، خو کوم کس لا نوملیکنه نه ده کړې. سو نوماندانو ته لږ نور وخت ورکړل شي چې خپل انتخاباتي ټکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوملیکنه وکړي. دغه د سیال کې د چیل د وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشیزو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی و. د دغه مهالویش لمخې ولسمشیزې ټاکنې د حمل په یو درشمه نیټه ترسره کیږي او دا شن له تیرو درې ورځو راهیسې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسیون لخوا پیل شوی دی. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود په ولسمشیزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشی مانی تر دې مهاله په دې رسنې دی ویلي، خو اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسون سره همکاری ته چمتو ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تر ازادي راډیو ته ویل،
اگر اونا سمجھنه که انتخابات به تاخیر بره، ما عرض کردیم که هر زمان
دوی که ده انتخابات خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنه په ځنډ سره ترسره کیږي، موږ ویلی دی چې انتخابات که هر وخت ترسره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځنډ سره، حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي.
مستقل انتخابات به ګونی لازم است در راستای برگزار انتخابات ایفا کنه.
خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 15 کال د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیږي، او ولسمشر ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یو یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
له ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شیبه احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانۍ دي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې او له ولسمشر اشرف غنی سره یې د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دول ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادول ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي. میلر ویلي دي چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورځپاڼه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو د ایستلو طرحه چمتو کړي. د اوس لپاره تر 14,000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې تر ډېره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته په مشوره ورکولو او مرسته رسولو بوخت دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ورځو نورو راپورونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي، خو وایي دا ستونزې د حل وړ دي. ښاغلي غنی پرون په ارګ کې 15 ملي ښاري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د هیواد ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب ویونکي نه دي. په پرونی خاري کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې ډېرې ستونزې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې، خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 15 ملي ښاري کانفرنس د پرانیستې مراسمو ته یې پارک کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی، خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست، خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
مردم افغانستان د قرن 21 زندگی میکنه. ادارای ما بدبختانه یک قسمتش هنوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه. بعض دفع کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن، اهوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی زوای مولش که افغانستان یویستم پیلی کده اداره کتا پاتی ده. اداره باید اصلاح است او اداره اصلاحی اصلاح شروع سوی اما اداره نن دی پول توقعات رو زوب نوید.
ولس مشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له خارونو سره ستره جفاده شوی چې د خارونو اوبو پراختیا ته پاملرنه نه ده شوی. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عمل کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د عرفي قوالو په شرعي قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړي او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کلونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت پوینه د خلکو ستونزو لوریدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته پوینه کې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزاسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. د حل قوي سړک ضرورت د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضې ښاري مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دستفروشانو او کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې خسر کنه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هواریدو ته پاملرنه شته، خو بشپړ هواری یې ډیر مالی امکانات غواړي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته یې خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي وو. امنیه قمندان وویل له افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وه، ځکه د ده په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ضایع کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب استازو په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم و چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان په لاس کې، پاکستان خپلې سره شپږ پنځه غلامان راوستلي وو. خبرې یې د مخه ورته کړي وې چې موږ به تفتي باندې فشار اچوو، تی غاړه مو پرېږدي. د پاکستان په لاس باندې سر نه ملکي مې یو د کانې د ډل د بندي وو راایستلی وو. د بندیخانې څه ډېره روان کړي وو او ابوظبي ورست طالبان سره مرسته کینن. د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسي. انشاءالله خبرې کېږي طالبان مګورو نه دي، هغه طالبان چې افغانه.
د کندهار امنیه قمندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی. عبدالتی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو پوځي هیئت په روانه اونۍ کې ترکیه ته ځي، څو هلته له چارواکو سره له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان رسنیو ته کړې ده. ابراهیم کلین په انقره کې خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی به له خپلو ترکي سیالانو سره له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم د کوردي ملیشو ملاتړ کاوه. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د ده په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې، خو د دې پرېکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش زرګونه وسلوال بیرته پیاولی شي. خو ترکي چارواکي وایي دوی به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیانمننې او روکېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2014 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي څو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک او ځواک خلا رامنځته نه شي. د ترکیه د ولسمشر ویان خاغلی کالین دا هم ویلي چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نورې خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړې څخه د دواړو هیوادونو د استازو یوه غونډه د جنورۍ د میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردي ملیشې د سوریې د ډیموکراتوس واکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشې ترهګر ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره له دې چې ترکی ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکی چارواکو ویلي د وسله پاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې واوري چې په مخدرو موادو د یو روغ دي سړی میرمن څنګه د خپلې کورنۍ د ژوند ماشین چلوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا پیښه په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 8500 کسانو سره مرسته کړې ده. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن روحاني او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په تهران کې مړ شوی دی. او په واشنگتن ډي سي کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارم بیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 501 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو وروسته مړ شوی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو نو نوم راته وای نرگس د کار په اړه راته وای څه کار کوي څه مصروفیت لري
کار د غبولان فزی کو اشک منتو د شي نه پخو
دکان د خپل دا شاګر دی
نه شاګر دی
څو کال کیږي
یو کال کیږي چې زه کار کوم
د دکان کې ستا مسولیت څه د کوم کار ستا په غاړه
ما ګندنه پکوم هغه مې د کوم وړلم دا د ورځې دوه منه وړ یا یو نیم منه وړلم دا
ها ټول په یو دمی لامدې که
بله بله یو دمی باندې لامدې
یعنی دوه منه وړ په یو وار سخت
یو وار باندې لامدې نو سخت ده. خو دغه مې کار دی وظیفه مې هم دغه ده.
ګندنه څومره پاکوي ورځ کې؟
د ورځې 3 منه ګندنه مې 2 منه ګندنه مې کله ډېر هم شي همدغه پاکوم هم میده کوم هم خپله همدغه کار کوم. ډېره سخته ده خو څنګه وکړم ماشومان ته حق حلاله روزي مې خو سخته ده چې زحمت ونه باسي نو پیسې خپلاس نه شي راوړلی.
کور کې څوک نور کار کوي که ته یوازې کارګره ته یې د کور
یوازې کارګره ځي ما خاون مې مواد مخادر ته مخه کړي ده. د 12 کال کېږي چې همدغه مواد مخادر
هغه کار بار چی شی لري کار کوي که ټوله ورځ کور کې
نه هغه هم زما په غاړه دی هغه هم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي پیسې رانه اخلي هغې سره مې ډېر مشکل دی. خپله چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونه کړي نو هغه هم کور کې کله پروت وي که د ورځې کور کې نه وي د شپې خو کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي ام هغې ته پروت وي هماغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوې ورځ کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کړم مثال د خپل کور خرج دپاره دغه دپاره چې وګورم کور کې را سره غالمغال کوي یا ماشومان مې په ماشومانو مې پقارېږي بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې د کور نه ووځي
د خبرو اترو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته را ورسیدو پراتلون کې نیم ساعت